دا مشال رادیو یو به بلی خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دی دلته په پراخ کې د سهار شپږ بجې شوې تاسو د مشال رادیو پر لپسی نه ساته خبرونه اوري یو سات مو اوري د سمدوی مخبرونه ته بیا هم زه حسیب شهید عبدالحی کاکر د تهار کلی وایو په دې خبرونه کې به بیا هم د پاکستان د سیاسي حالاتو درته وایو چې د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نواز یو مهم غړی د تحریک انصاف سره یو ځای شوی دی دا نور ګڼ خبرونه تر لرو د نو د چاودنې حال هم درته درکو خو تر هر څه د مخې عبدالحی کاکا ته ور ورکو چې د سات خبرونه
سرټکی امریکا وايي پاړي کې د ستا لانجو سرور هم د پاکستان سره اوس هم کار کولو ته ژمنه ده. د خیبر پښتونخوا د بنو په ښار کې د چارواکو وینا ځارمن ځانمرګ برید د ملیشیا لشکر لږه لس عسکر وژلي او شپاړس یې ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پروان ښار کې د افغانستان څخه د لسو زرو پوځیانو د ایستلو امر کړی و هغه د کال له ختمېدو څخه یوه اونۍ مخکې وتلي دي. اوسم د خبرونو تفصیل امریکا وايي پاړیکو کې د ستا لانجو سربېره هم له پاکستان سره اوس هم کار کولو ته ژمنه ده. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل واشنگټن او اسلام آباد د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې په شان چیلنجونو سره مخامخ دي نو ډېره ضروري ده چې اړیکې ناکامه کېدو ته پرې نه ښودل سي. د ده په وینا امریکا غواړي په پوځي او سیاسي برخه کې د ده په اصطلاح نورې نتیجه ورکوونکې نږدې اړیکې وساتي. د امریکا وایان دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې پاکستان پر 26 نومبر په مومندو کې د سوي برید په اړه د امریکا په لټنې ردې کړي. د نیټو په برید کې 24 پاکستانی عسکر وژل شوي وو. د امریکا په لټنې برید دواړو هیوادونو د غلط فهمۍ او بې باورۍ نتیجه بولي. د خارجه چارو ویاند د هغو تورونو په اړه پر خپارسوي رپورټونو له څه ویلو انکار وکړي چې تور لګوي د پاکستان فوجي ولسي حکومت راپور زول غواړي. د خیبر پښتونخوا د بونو په شار کې د چارواک پونه ځارمنګي بریټ ملیشا لشتلشه لس عسكر وژلي او شپاړس ټپیان کړي دي. د چارواک پونه نن سهار وختي یو ځانمرګي بریټ کوونکی موټر د دریا کورمه په غاړه د ملیشا لکلي سره وجنګولي. د بونو ته پولیسو یو چارواکي امین مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق وکړي. دا خبرې نوموړي له مشال ریډیو سره مخکې کړې وې. ورسته بیا دا ویل کېږي چې لشت لږه لس عسکر وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. د طالبانو ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته د ټلیفون کړی او د دې پیښې ذمواري یې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او د قومي اسمبلی غړي جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان نن د پنجاب په ملتان ښار کې په کراچۍ کې د تحریک انصاف په کېدونکې جلسه کې د ګډون لپاره تر روانېدو لمخه وکړي. جاوید هاشمی د پاکستان ټلویزیون چینل ای آر وای ته ویلي د سیاسي فکر د عمران خان له سیاسي فکر سره سمون خوري نو ځکه په تحریک انصاف کې ګډون کوي. د مسلم لیگ نن یو مشر پرویز اشرف د جاوید هاشمی دا ګام نه لکونکي بللي او ویلي ته جمعه پر ورځ ورسره 15 ساعته خبري هم کړې وي خو بیا هم د غوند پرې شوډلې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې 13 شپه د خیبر ایجنسی په لندي کوتل اعظم خیلو سیمو کې یو بل سرکاري سکول ناڅرګند وسلوالو په بمالو زولې دي. د دوی په وینا چاته پکشي ځاني ځان نه دی اوریدلې خو د سکول ودانې راپري وته ده. د خیبر ایجنسی د تعلیم د چارواکو په وینا تر اوسه پوري په خیبر ایجنسی کې نه اویا سکولونه کې بمونه د بم چاودنې سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 45 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې له افغانستان څخه د کومو لسو زرو پوځیانو د ایستلو امر کړی و هغه د کال له ختمېدو څخه یوه اونۍ مخکې وتلی دي. د امریکا فوجي چارواکي د پنجشنبې پر ورځ وویل دا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو یا شمیر کمولو افغان امنیتي ځواکونو ته د ذمواریو د سپارلو او د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي ماموریت یا ونډې د ختمولو پر لور لومړی ګام دی. امریکایي چارواکي وایي دا وخت په افغانستان کې یو نوي زره امریکایي عسكر دي. باراک اوباما ویلیو د روان کال په پای کې به 10,000 عسكر له افغانستان وځي او د راتلونکو اوړي په پای کې به نور 23,000 عسكر هم لدی ایواد زخه وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند نادر نادری وایي صدر حامد کرزی دای او د کمیشن دوه نور کارکونکي له دندو لری کړی دی. ولسمشر حامد کرزی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فرانس خبری اژانس وایي نادر نادری د بشري حقوقو پیژندل شوی مبارز دی او په افغانستان کې د انتخاباتو په درغلیو اداري فساد د زورور لخوا د مزکو په قبضه کولو او د نیټو او طالبان لخوا د اولسي وګړو په وژلو سخت تنقیدونه کول. د ایران د سمندري ځواکونو چارواکي وایي د هرمز پتراډه کې 10 ورځې مشکونه پیل کړي دي. د هرمز تراډه د تیلو د وړلو راوړلو لپاره د نړۍ یو مهمه لار ده. د بهري ځواکونو قماندان حبیب الله سیاري له خولې ویل سوي د ولایت نیوی په نوم دغه جنگي مشکونه د هرمز تراټي له ختیځ څخه بیا تر عدن خلیج پورې ترسره کیږي. د دې په وینا د مشکونو شاته اراده د ایران د ځواکونو لخوا د هوډ دفاع او د يرغل د مخنیوي څرګندونه نه ده. د دې ترڅنګ د په خبره د هرمز پتراټه د عمان په سمندر او د بیرهین شاوخوا پرتو هیوادونو ته د سولې او دوستۍ پیغام ورکول دي. د ریپورټونو لمخې د نړۍ تر یو په دریمه برخه زیات تیل د هرمز د تنګې پټۍ له لارې وړل کیږي چې د ایران له ساحل سره نښلي. امریکا د لارې د خلاصي ساتلو لپاره د خلیج شاوخوا خپل سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل شي. عبد الحی کا کار درته وړاندې کړ. پروانه خبرونه کې له ما حسیبه شهید سره دغه څاوري په خیبر پختونخوا باندې کې د اف سی پر ځواکونو د موټر بم ځان مرګي 14 شاوخوا شپږ کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دې اړه درته تفصیل لرو. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند د جمهوریت نظام د پایښت په مخه د پوس د مشر د څرګندونو هرکلی کړی دی. په دې اړه به هم تفصیل واوري او د پاکستان پر سیاسي حالاتو کې به د دې موضوع تفصیل هم درته درکړو چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر د عمران خان تحریک انصاف سره یو ځای شوی دی. د سیمې په خبرونو کې بلدی واوري جاپان ولسمشر حامد کرزی قطر ته د ګوانتانامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دي. او د پنړیوالو موضوعګانو کې به په شام یا سوریه کې د ځانمرګو 14 حل هم درته درکړو او د خبرونې وروستۍ برخه کې باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه درته لرو. تر پایه را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونه کې واوریدل په خبر پښتونخوا بنو کې د اف سی پر رضواکونو باندې د موټر بم ځانمرګي 14 شوی دی چې پکې د اف سی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوخته ده. او په دې 14 کې د مرګ ژوبله شمیرې د زیاتېدو ویره هم څرګنده شوې ده. په سیمه کې بیا هم د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر را سره په ټلیفون دی او د پیښې تازه حلبال هم د نوارو. عمر دراز وزیر ستړي مشي بیا
ډیره مننه حسیب شاید
که په دې اړه موږ ته تازه حل راکړي دغه 14 پاړه.
بالکل شهید چې دغه نن سهار په کوم شپږ بجې دغه ځانمرګې بریج شوی دی د زلابنو بازار په ختیځ کې چې کوم دریا کورم دغه دریا د هغې په غاړه باندې د اف سی ایر کانسټیبلري ځواکونو یوه لویه کیله ده. دغه کیله سره چې کوم نږدې لارې دي هغه هم ټولې تړلې شوي دي. که څه هم دلته نږدې څوک چې کوم ګاډي دي عام خلک دي هغه تګ راتګ نشي کولی. خو د شان نن سهار وختي یو ډبل کیبن ګاډي راغلی دی چې د بارودونه ډک وو. نو هغه د کیلې شانه ورجګړولې دي چې په هغې کې په اول معلومات چې کوم وو 10 کسان وژلې شوي وو او 14 پورې ژوبل شوي وو. اوس چې کوم د کیلې نه موږ هلته تللي وو تازه معلومات راووتل. نو سره د نمونو چې ډی پی او یعنی د پولیسو مشر دی د زلابنو ګل سعید افریدی نو هغه وایي چې سره د نمونو په دې کې چې کوم افیشلی کوم هغه د اندازه ده. نو دوی وایي چې څلور فرنټیر کانسټیبلري کسان وژلي شوي دي او 13 چې کوم دي هغه ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان یې د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي دي او دغه د فوز چې کوم ایس سی کې لاده دا هم په لویه کچه ودانی ته توان رسیدلې دي. بارک ټول راغورځېدلې دي او خپاره چې کمی دی هغه لګیا دي امدادي سرگرمیانې اوس پورې هم چې کم دی هغه دوام لري. جی
سویل کېږي چې د ملبی لاندې نور هم دی اف سی سرتیری به پاتې وي او څنګه
کسه هم په عامه توګه دغه یره څرګندېږي چې په دې کې نور هم کېدی شي چې نور مړی یا ژوبل کسان راوځي. خو چې کوم د پولیسو مشر دی د زیلابونو ګل سعید افریدی، نو هغه وویل چې تر اوسه پورې دا معلومات د مونږ په خیال چې کوم دی پوره ښکاري چې څلور کسان سره دا نومونو هغه وژلی شوي دي او اتلس نور چې کوم دی هغه ژوبل شوي دي. او د دغه پیښې پړه هم تحریک طالبان پاکستان ترجمان احسان الله احسان مشال ریډیو سره د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې قبوله کړې ده.
ډیره زیاته مننه. په خیبر پختونخوا بنو ضلع کې مو پر اف سي ځواکونو باندې د چاودنې وروستی حال واورېد چې د سیمې پولیس وایي تر اوسه پورې په دې چاودنه کې لږ تر لږه څلور اف سي ځواکو سرتیري وژل شوي دي او اتلس نور ژوبل دي. مشال ریډیو نه خپرونې تاسې اورئ او له لږې دمې وروسته به اسلام آباد ته ورشو او د پاکستان د سیاسي حالاتو جاج به واخلو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اورې. په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي مشران او د پاوڅ د هغه د مشر د هغه څرګندونو هرکلی کړی دی چې ویلې دي د پاوڅ د جمهوریت نظام د پایښت پړی کړی وي. په دې وروسته کې پاوڅ د څرګندونو وروسته هغه وکړ چې د پاکستان د پاوځ او حکومت ترمنځ د میمو ګیټ یا د هغه لانجمن لیک په سر د ناندري رامنځته شوی چې د امریکا ته سپارل شوی او پکې د پاوڅ بد ویل شوی دي. په دې اړه مو سات مخ کې اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال احمد الله نه حال اخیسته.
د تیر ورځ د پاکستان پیپلز پارټي د کور کمیټې اجلاس د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف زاګیرانی په مشرۍ کې وشو. په دې اجلاس کې دا خبره وکړل شو چې په ملک کې به او خصوصا پیپلز پارټي چې کومه ده هغه به د هر قسمه چې کوم غیر آئینی اقدامې د هغه به ډېر شدید مزاحمت کوي. موږ به هیڅ کله په دې ملک کې دغه شان کارونه چې دي هغه پرې نه ږدو، ځکه چې پارلمان په دې ملک کې ټول نه غټه اداره ده، هغه بالادست اداره ده او ټولې چې نور څونه ریاستي ادارې دي هغه ټولې دې ته جواب دي. دا نه چې کومه اداره راپاتې کی او هغه پارلمان ته یا نور چکم دغه دی عدالت دی یا دغه هغه باندې راشي او په دې ملک باندې د ملک په دغه باندې قبضه وکینو هغه ول چې موږ به دا قسمه هر قسم چې دغه موږ برپور مزمت کوو، موږ به دا کارونه چکم دی هغه پرې نه دو. د دې علاوه د پیپلز پارټي په کور کمیټې کې دا خبره هم وکړلې شوله چې صدر آصف علي زرداری تا په میموګیټ کې چې کوم دی په هغه کې ته مکمل استثناء حاصله ده او دای ترڅو پورې صدر په هغه کې نه خدا عدالت تر غوښتلی شي او نه به خلاف څه کاروایی کولای شي. دا خبره هم په اجلاس کې وکړل شو چې د 13 ورځ د آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی لخوا چې کوم بیان مخه تراغه چې موږ لکه کله هم غیر آئینی اقدام نه خو موږ د دې مرسته کوو او نه به کله هم موږ په حکومت باندې دغه وکړو. ناغي وجدا د آرمی چیف ډیر ښه بیان دی او موږ هم داسې بیان چې کوم دی د دې ستاینه وړ دی.
په اسلام آباد کې مو د واکمن ګوند پیپلز پارټي د غونډې حال واوري چې احمد الله مونږ ته وړاندې کوو او بیا هم له احمد الله سره پاتې کیږو. احمد الله د غوسره سره په ټلیفون لیکه باندې دی او لدنه بل د پاکستان په اپوزیشن کې مو د یو لوی بدلون حال ترې اخلو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر او د قومي اسمبلی غړي جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. احمد الله ستړي مشي په دې اړه موږ ته معلومات راکړي.
خدای دې وبخښه. حسیبه دا یو بل کم غټ بریکنګ نیوز چې کوم ته وي یا د پاکستان په سیاسي دغه کې چې کوم یو هلچل کوم ته ویل کېږي، نو هغه دا چې د مسلم لیگ نون چې کوم مهم لیډر چې کوم او تیر الیکشن کې په یو وخت باندې د درې قومي اسمبلی سیټونو چې کله دی دی لکه ګټلې و هغه جاوید هاشمی نن سهار چې کله د ملتان نه روانې دو کراچۍ ته تلو او سبا چې کومه جلسه کېدون کې د پاکستان تحریک انصاف هغه کې ګډون لپاره، نو دا غینه مخکې هغه په مطبوعات په وړاندې دا خبرو کله چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې چې کوم دی شمولیت اعلان کوم او زما د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف سره اختلافات نشته، خو زما د پارټي چې کم حالات روان دي او کم د هغه پالیسي دي زما هغه سره اختلاف دي. د دې نسل لګ د 13 ورځې خبرو کوم چې 13 ورځې د پاکستان مسلم لیگ نون دیوبل قومي اسمبلی غړي صادر رفیق د هغه د پلان پلینو نه حاضر شته، نو کله چې هغه کې دی ګډونو کونکو په هغه وخت باندې لګیاو دی سره دا خبره چې کله د مسلم لیگ نون ته پته ولګېدل چې جاوید هاشمی په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کولو فیصله کړې ده، نو هغه سره خبرې اترې روانې شوړلې او په هغه وخت باندې جاوید هاشمی چې کوم مطبوعاتو کمپین خلو چې دوه سره خبرې کړې وي. بیا د اغین علاوه دا خبره و چې نن بیا جاوید هاشمی سره ملاوېدلو او غی سر پدی خبره باندې کنوینس کولو چې لکه دی مطلب پاکستان تحریک انصاف کې شامل نشي او مسلم لیگ نن سره پاتې شو. خو له جاوید هاشمی هغه هیڅ خبره نه منله او نن سهار چې کله هغه د کور نه راوتو ملتان ایئرپورټ لرلو نو په هغه وخت کې د مسلم لیگ نن کارکنان چې کوم هغه راغلل او جاوید هاشمی نه پریښودو چې دا لاړ شي. خو بیا د هغې باوجود جاوید هاشمی چې کوم هغه نه صرف هغه کارکنان یې لرې کړل بلکې دیکه هم پکې ظلم لور کړل او هغې دا خبره وه چې زما د کور دروازې چې دی هغه همیشه کارکنان دپاره کلاو دي. خو عمران خان چې کوم دی هغه زما یو سیاسي لیډر دی او زما یو ښه ملګری دی او جاوید هاشمی روان شوی دی کراچی ته روان شو او شیبه وروسته دو نیم درې ساعته وروسته کراچی ته ورسیږي. نو دا خبرونه مخې ته راغلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف چکم مشر دی عمران خان هغه به کراچی ایئرپورټ راځي او جاوید هاشمی چکم دی نه صرف هغه به هلته نه ریسیو کوي هغه به ځان سره بوزي بلکې نن دا خبرونه هم مخې ته راځي چې هغه به هلته کینی او باقاعده توګه به په دې پارټۍ کې شمولیت چکم دی هغه به اعلان کوي.
په دې اړه باندې خپل د مسلم لیگ نواز ګوند مشرتابه له لوري کوم خبرګون مخې ته راغلی کنه؟
بالکل حسیبه د مسلم لیگ نن نواز د پارټۍ لخوا ډیر زیات دا وخت لګیا دی خبرګونونه چې کوم دی هغه مخته راځي. اوس نه لږه شیبه وړاندې د مسلم لیگ نن نواز د پنجاب چې کوم ترجمان دی سینیټر پرویز رشید هغه مطبوعاتو سره دا خبره وکړله چې د جاوید هاشمی دا فیصلې نه موږ ته ډیر زیات لکه خفګان را رسېدلی دی زموږ لومې مات کړي دي فیصلې ځکه چې پرون موږ کوم جاوید هاشمی سره ملاقات وشو 15 ghante زموږ سره ملاقات جاري او د هغې وروسته نن 11 بجې موږ په ملتان کې یو بل ملاقات نیټه هغې موږ راکړې وه چې پکې د مسلم لیگ نن مشر میاں نواز شریف ملتان تراتو او هغه هم جاوید هاشمی سره ملاوېدو. خو جاوید هاشمی موږ پوی نه شو چې جاوید هاشمی لکه دا فیصله د چا په خوخه باندې وکړله او څنګه شپې در شپې دا فیصله وکړلی شوه او هغې کراچی ته تلو لکه غاړه کېښوله او هغې کراچی ته روانو. نو هغې ویل چې دا هر چا خپله خوخه ده موږ دې کې څه نه شو ویلی. خو جاوید هاشمی د دې فیصلې نه موږ ته ډېر زیات خفګان را رسېدلی. د دې نه علاوه د پنجاب کوم قانون وزیر چې دی رانا ثناء الله هغې اوس لږ شېبه وړاندې مطبوعاتو سره خبرو کې دا مطبوعاتو سره خبرې وکړې او دا یې ویله چې جاوید هاشمی چې کوم دی هغه د مخکې نه خفه او خفه په دې باندې چې کله هغه اپوزیشن لیډر اونه ټاکلی شو د مسلم لیگ نن لخوا ځکه چې هغه وخت کې چودھری نثار وټاکلی شو او دا پرېښودل شو د هغې وجې نه دا ډېر زیات خفه. او جاوید هاشمی چې کوم دی هغې ویل یو جذباتي انسان او هغه همیشه فیصلې په جذباتو کې راضي او کوي. نو دغې وجې نه هغې هغه زاړه خفګانونه چې کوم دا ټولې بس مخې ته ونیول او په داسې وخت کې د مسلم لیگ نن چې کوم دغه چې دې ضرورت وته هغې دا وخت دغه پرېښودل هغې بل د فوج او اسټابلیشمنت طرف ته هم اشاره وکړله چې دا وخت جاوید هاشمی هغې ویل چې کله ملتان ایئرپورټ ته روانېدو نو په هغه وخت کې سره د اسټابلیشمنت یا د آی ایس آی چې کوم کسانو هغه سره موجود او هغه دا هر څه دې ته ویلي دي چې تاسو مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې شامل شي. نو هغه ویل چې اوورال دا فیصله چې کوم جاوید هاشمی و دا بالکل لکه خف فیصله نه و بلکې هغه ویل زبر دا ویم چې دا د یو اهم مکتوب چې دی وکړو دی لاړل پاکستان تحریک انصاف کې شامل شول.
ښه ډیره زیاته مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله و چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې د یو مشر او د قومي اسمبلی غړي جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون د اعلان پاړې موږ ته معلومات راکول او په دې اړه باندې خپل د مسلم لیگ نواز ډلې سخت خبرګونونه خوده لیدي. له لګې د مې وروسته د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه درته شننه لرو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو ری نړیوال اژانس رویټرز د بیلابیلو نړیوالو رسنیو په بنسټ وایي په پاکستان کې د حکومت او جنرالانو یا پوځ ترمنځ اړیکې خطرناک حد ته رسیدلې دي ځکه پوځ د هغه لیک د پلټونو غوښتنه کوي چې امریکا ته د حکومتي استازي لخوا سپاره شوی او پکې د پاکستان د پوځ بد ویل شوی دي. د دې راپور غټي کې داوود خټک وړاندې کوي.
رایټر خبری اژانس د بیلابیل ورسپانو د اداریو په بنیاد یو راپور لیکلی چې وایي د میمو د خبرې د برسره کېدو وروسته د پاکستان د پوځي جرنیلانو او سیاسي مشرانو ترمنځ سخت اختلافات را پیدا شوی دي. د رایټرز په وینا د نیوز ورسپانې په یو اداریه کې راغلی چې د پوځ او حکومت ترمنځ لانجه اوس یو خطرناک حد ته رسیدلی. د رایټرز د راپور تر مخه د پاکستان پوځي جرنیلان غواړي چې د اغه خط یا میمو د پلټنی اوشي چې د دې په خبره امریکایي پوځي چارواکو ته لیکل شوی او پکې د پوز پر ضد خبرې شوی. همدې لړکی د پاکستان په سپریم کورټ کې هم د یو کیس اوریدنه روانه ده چې د پوز او آیسای د مشرانو ترڅنګ پکې صدر زرداری او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم فریق ګرځولې شوی دی. رائټرز خبري ایجنسی لیکي چې کسه هم ولسمشر زرداری وخت لسره د یو شمیر کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخ خو دغه میمو مخې ته راتلو سره د هغه مشکلات نور هم سیوا شوې دي. نه یوازې دا چې پاکستان کې امنیت یو لویه مسله ده، بلکې دغه هیواد اقتصاد او د بجلی بحران هم د حکومت مخې ته غټې ستونزې دي. رائټرز د ډان ورسپانې د ادارې په حواله لیکي چې د حکومت او پوز ترمنځ فاصله تر خطرناکه حد زیاته شوې ده. لدې وړاندې رائټر د نوم نه خودلو په شرط د ځنی پوزي چارواکو د خلیل کلی وو چې پوز آصف علي زرداری د ملک د صدر په توګه نشي برداشت کولې او غواړي چې د لدغه دندې لری کړي. په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې پخوا هم پوزي کو دیتاوي شوی او که اوس یو واری بیا داسې وشي نو د سر به د پاکستان شهرت ته سخت نقصان ورسی. خو بیا سیړونکو وایي چې په پاکستان کې پوز یو منل شوی طاقت دی او د کودتا پرته هم پوز داسې لاري چاري لري چې ولسمشر زرداری لواکا لری کړي.
تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم د بیا هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته رپورټر د پاکستان په انګریزي او رسپانه ډان کې لیکوال سیرل میډا د پاکستان سیاسي بحران ته په پام سره لیکلی چې اوس داسې بریخي چې پوتس نور ولسمشر آصف علي زرداری په واک کې نه غواړي. د مقالې مهم ټکی عبدالحیا کاکړ وړاندې کوي.
د ډان لیکوال سیرل المیډا وایي پوز هول غواړي چې آصف علي زرداری د نور په واک کې پاتې نسی. د دې په وجه معلومول او ضروری نه ده. دی وایي حالت د ځای تر رسیدلی چې یو کس خو به چوکۍ پرېږدي، خو اوس دا څوک کېدای سي؟ آیا دا به زرداری وي، ګیلانی او د کابینه، او یا بیا به کیانی یا جنرال پاشا وي؟ د لیکوال په وینا آصف علي زرداری به غواړي چې اوس هم خبرې اترې وکړي. خدا نه د معلومه چې دی اوس د وړاندې کول لپاره څه لري هم او کنه، ځکه د پونه چې ولسمشر د حسین حقانی په شکل کې یو قرباني ورکړې ده. خو بیا هم فوج ځینې خوشاله نه سو. خو که د فوج هدف زرداری په خپل وي نو د سیرل المیډا په وینا دا ډیره مشکله ده چې هغه به له فوج سره په څه راکړه ورکړه کوي. لیکوال وایي وزیر اعظم ګیلانی او د کابینه هم اوس له مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د پونا د ګیلانی قسمت له زرداری سره تړلې دی. که چرته ولسمشر ځي نو داسې بریشي د دا وزیر اعظم به هم د پیروي کوي. لیکوال سیرل المیډا بیا له ولسي حکومت څخه د فوج د مشکلاتو په لور راځي او وایي د آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا په دې لړ کې له یو نازک صورتحال سره مخامخ دی، ځکه چې د نوموړي د ملازمت موده په مارچ کې ختمي شي. لیکوال وایي که د جنرال پاشا د لانجمن خط په حواله رول دومره واضح سوی نه وای نو کېدای سي حکومت د فوج د خوشاله کول لپاره د ده د ملازمت موده غزولې وای، خو اوس داسې کول د حکومت د خپل مرګ پر وارنټ خپل لاسلیک کول دی. دلته لیکوال بیا زیاتوي که چرته جنرال پاشا تر مارچ لمخه ځي نو د مشر جنرال کیانی به هم ځي او دا ممکنه هم ده. د حکومت او فوج د مشرانو کمزوري حالت او د اختلافاتو شدت ته په پام سره د ډان لیکوال سیرل المیډا پښتنه راپورته کوي چې آیا دا خداسي حالت نه دی لکه چې په دایره کې ولاړ هر کس د بل پر سر توپنچای شوی چې لړزو هم او د توپنچې لکشته کول هم سخت ویریږي. دا وایي که حالت هم داسې وي نو بیا د روغې جوړې امکان سته او هیواد په مارچ کې د سینټ تر انتخاباتو پورې رڼا لیدلای سي. خو قدم کې یو چیغې زیاتېږي، ویره او پریشانی وي، نو دا هم کېدای سي چې یو څوک تر وخت لمخه ډزې وکړي. خو څوک به مري دا به هغه وخت معلومیږي چې کله دود ختم سي. خو لیکوال سیرل المیډا داسې حالت په خپل تشریح کوي او وایي چې دا ډزې به د ولسي حکومت لپاره ښې نتیجې ونه لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال رادیو اوري او په وسم د خیبر پختونخوا په اړه درته رپورټ لرو. په خیبر پختونخوا 400 کې د عوامي نېشنل ګوند مشران د دې صوبې د وزیر اعلی په ګډون 400 کې غونډه کوي او له 400 خلکو سره دوی څه خبرې اترې کوي او د دې غونډې لپاره سمنيتي تدابیر نیول شوې دي. په دې اړه مو سات مخکې په پیښور کې د مشال رادیو له خبريال شبیر احمد جان حال اخیستې.
چار سده کې د سفندیار ولی خان خپل حلقه ده. د دې ځنه دا غوي ټاکنه هم شوې دي. دلته کې غوي باندې درې کال وړاندې په 2003 کې د اکتوبر میاشت چې غوي باندې په خپل ځای کې ولی باغ او ځنوجین کې بریچ شو چې په ګډه خلکو د مرګ ژوب لاړول و. دا غوي ورستو د سفندیار ولی خان دا لومبنه جلسره دا غوي بر درست شو راځي په چار سده کې کوي. په دې حق باندې چې کې دا نیشنل ګوند د وړاندې هم پټول خبر پښتونخوا کې دی غلی پنه کیږي. په پټول چار سده کې چې کوم امنیتي ګامونه هر ډېر زیات سخت شوي دي. چار سده چې کوم نتون کې لار دی هغه باندې پولیس ولال د چک کې کوم چې چار سده نه وتون کې لار دی. بل زه به تاسو دا ویم چې څنګه چار سده د تنګي په لور باندې د مومن ایجنسی سره هم تړل دي. نو په دې وجه باندې هغه طرف ته د پیښور چې کوم راتلونکي کې لار دی ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. نن په دې جلسه کې به نه یوازې سفندیار ولی خان بلکې د خیبر پښتونخوا چې کوم مجلې د امیر حیدر خان هوتی د غرنګ افراسی خټک او نور مشران ګډون کوي. بل د دې چار سده د اولس دا یو هم غټه ګیله ده چې څنګه د عوامي نشل ګوند حکومت ته خو زیاتره پرمختګ کوي. کوم مردان کې د امیر حیدر خان هوتی د شوی دی د خلک تم لوی چیر اسفندیار ولی خان ډیر مدپس راځي دلته باندې تقریر کوي او د چارتري د بارا بس مهم اعلانات کوي.
په د سې مهم سم مختار غلی را دي غونډې تاسې د عوامي نېشنل ګوند ل وایان ل یا لکم مشر سره چې صوبایي مشري تا تاسو سره خبرې کړې.
بالکل د 50 هدا کې چې کوم د دې مشران دی هغه سره پرون زموږ د کاتې شو چې د درې ورځې تقریبا د درې ورځې د چارتري په ټول چارت هدا کې تیاریان روان دي. بینر یو جنډي ونډې لګول شوې دي. نه وي همدا وي چې خو الیکشن چې روان دي نو بل اسفندیار ولی خان مده چارت هدا لپاره چې کوم طریقې پرمختي اعلان دي هغه به مو کې دین علاوه چې کوم د پارټي منشور دي چې د 13 سلور کال کې څوک لغه به ولستو وي چې روان کلونه کې 200 کول وړي نو هغه به ولسته پټاوي کې.
په 400 کې مو په خیبر پښتونخوا 400 کې مو د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې په اړه معلومات اوریدل.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال ریډیو ری افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته د ګوانتنامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه په یو راپورټ کې لیکلي دي چې د طالبانو او د امریکا مرکچیان 13 میاشت په دې اړه خپل کې یوې سلاته رسیدلی وو، خو اوس ولسمشر کرزی د دې موافقې له سرته رسولو سره مخالفت ښودلی دی. نور تفصیل د اجملن پر راپورټ کې
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان لوی مشتي رئیس د ګونتنامو د یو شمیر زندانیانو د سپارلو پر سر په خبرو بوختي. د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د ګونتنامو له زندان څخه قطر ته د 15 افغان بندیانو د سپارلو پر موافقه بحث شوه دی چې دوی به په قطر کې په کور کې نظر بند وي. یو امریکایي چارواکی ویلي دا مهال هر څه پټه په دریدلی او ټولو وقفه کړی ده. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي تمه ده چې د 2012 کال له پیل څخه به له وسلوالو طالبانو سره چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو خلاف جګړه کوي خبرې اترې له سره پیل شي. د ورسپانې په وینا په دې برخه کې ازمایښتي توافق د ملا محمد عمر د استازي سید طیب آغا او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپږو ملاقاتونو وروسته شوی دی. د رپورټونو له مخې یو الماني چارواکي هم د طالبانو له استازي سره لیدلی دی. دا څرګندوي چې دا خبرې اترې د یو بدلون څرګندوي دي چې لویدیز حکومتونه او طالب مشرانې منلو ته چمتو دي. یو امریکایي چارواکی وایي موږ په هیګو چې سم غوښتل د نړیوال تروریزم خلاف یو اعلامیه چې القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په معنا وي. د دې امریکایي چارواکي په وینا په ورته توګه یو بل داسې اعلامیه هم غواړو چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وشي او د افغان حکومت سره د خبرو پر پیلولو موافقه وشي. خو دا احتمالي موافقه د امریکا د حقوقي سلاکارانو لخوا له پښتنو سره مخ شوې ځکه چې کانګرس د ګوانتنامو د بندیانو پر انتقال بندیز لګولې او همدارنګه امریکا د بندیانو خوشي کېدل رد کړی او د افغانستان زندانونو ته سپارنه یې هم نه غواړي. قطر چې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل منلي دا هم منلي چې د ګوانتنامو یو شمیر بندیان به په کورونو کې په قطر کې نظر بند وساتي. خو واشنگتن پوسټ رسپانه وایي دا جوړجاړی په وروستیو شیبو کې د افغان ولسمشر لخوا رد شوه. ورسپانه وایي چې د خبرو پر هر پړاو کې ولسمشر کرزی ته معلومات ورکړل شوی خو د نوموړي دریز روښانه نه دی. دا یادونه وړ ده چې د ولسمشر کرزی د حکومت چارواکو په وار وار ویلي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول هغه خبرو مخالف دي چې افغان حکومت پکې برخه ونه لري. تر دې مخکې کله چې قطر د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په برخه کې چمتووالی ښودلی و نو هم افغان حکومت د اعتراض په توګه له قطر څخه خپل سفیر کابل ته ورغوښتی و.
تاسې مشال رادیو او موریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته د ګوانتانامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دی. د خبرونې په دویمه برخه کې د سوریې د حالاتو په اړه هم درته رپورت لرو او د سیمې حالات د نړۍ مطبوعات او د باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه لرو. خو اوس عبدالحی کاکړ ته وار ورکو چې د دې ساده خبرونو لنډیز درته وایي.
امریکا وای پاړو کې دسته لانجو سربیره له پاکستان سره اوسم کار کول ته ژمنه ده. د خیبر پښتونخوا د بونو په شار کې د چارواکو په وینا ځانمرګي برید د ملیشا څلور عسکر وژلي او شپږ سیټ ټپان کړی دي. تر دې وړاندې د لسو عسکرو د وژلو رپورټ ورکړل شوی و. د پاکستان مسلم لیگ نواز سینئر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړي جاوید هاشمي په تحریک انصاف کې ګډون اعلان کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د خیبر ایجنسی په اعظم خیل سیمه کې یو بل سرکاري سکول په بمونو الوزول شوی دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. لسنی می بجې نه هم یو دقه او شل ثانیه و وخت یو سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل کتلی دي.
نن د ملک اکثر ورسپانو خپل اداري د پوز او حکومت ترمنځ پتاو تریخوالي او د هغې رستو د آرمی چیف په بیان لیکلی دي. خو دې کې ورسپانو مشرق خپل اداري کې لیکي چې حکومت او پوز ترمنځ د تاو تریخوالي له وجې راتلونکي کې خطرناکې نتیجو راتلو اندېښنې ظاهرې دي. خو وزیر اعظم لخوا په قومي اسمبلی کې په واضح ټکو کې د پوز په ضد د سخت بیان نه داسې ښکارېده چې هغوی د هر قسمه حالاتو د مقابلې کولو پخه اراده کړې ده. ورسپانو لیکي چې د وزیر اعظم خفګان په خپل ځای خو موجوده حالاتو کې حکومت له د جوش د صبر نکار غستل پکار دی. وفاقی حکومت او پوست ترمنځ د تاو تریخوالي له وجه ډېرې افواګانې خورې شوې وي خو اوس هم ستلي راغلي نه دي. حکومت له پکار دی چې ټولو حالاتو جاج واخلي او په صبر او استقامت سره د دې ټولو مسلو حل روباسي. بل طرف ته اکسپرس وسپانه خپل اداریا د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو لیکلې ده او وایي چې تر دې دمه ملک کې ټول د پولیو 115 کیسونه ریکارډ شوي دي چې پکې خیبر پښتونخوا کې 19 او قبایلي سیمو کې 50 کیسونه مخې ته راغلي دي. اداریا د دې کیسونو دوه وجه خای. یو دا چې دغه سیمو کې امنیتي صورتحال د دې جوګه نه دی چې هلته د پولیو ساس کی ورکوونکي ډلې اورسي او بل دا چې د دې ساس کو په ضد غلطه پروپاګاندا کیږي نو ځکه بعض خلک خپل ماشومان ته دا ساس کی نه ورکوي. اداریا وړاندې لیکي چې حکومت ټولو یونین کونسلونو کې د خپلو ساس کو ورکوونکو ډلو د جاج غستو او د مخورزو خلکو ځان سره د شاملولو منسوبه جوړه کړې ده. دغه شان چې کومو ځایونو ته دوی نشي رسیدي هلته به د مقامی ان جی اوز مرسته اغستی شي. او دې سره سره عالمانو او پوهاندو ته هم ویلی دي چې د دې غلطه پروپاګاندا مخنیوي دي وکړي او خلکو ته دا حقیقت پډاګه کړي چې د پولیو ساس کی د دوی د ماشومانو په ګټه کې دي او د دې نه هیڅ نقصان نشته. د شان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې کې د سلندرو 14 پیخو ته پام را ګرځولې دي او وایي چې 1300 ورځو کې یو شمېر گاډو کې سلندرې 14 دي چې پکې په درزنونو خلک وجل شوي او سوځېدلې دي. ادارې وایي چې حکومت له دې اړخته سمدستي پام را ګرځول پکار دي ګنې راتلونکي کې بعد داسې پیخې نور هم دیشی. دلل کې اداري بعض اقدامات هم په ګوته کړی دي لکه دا چې د هاغي ورکشاپونو په ضد ګامونه پورته کړی شي چې غیر معیاري سلندرې راغواړي او په ناپوهه کاریګرانو یې لګوي. بل دا چې پولیس ته د گاډو چیکینګ شروع کړي او کوم گاډي چې د مطلوبه معیار سلندرې نه لري په هغه وی دی بندیز لګول شي. د دې سره سره د پولیس کې آگاهی پیدا کړي او د میډیا د لار دی یو کمپاین او چلوي چې دا شند خلکو سفر محفوظ او ژوند ته خیر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورسپانې د مومندو د پیښې د پلټونو او د دې پلټونو د نتایجو په اړه لیکنه کړې او واشنگتن ټایمز ورسپانې بیا په امریکا کې د 20مې پیړۍ د لومړۍ لسیزې د سپتمبر د میاشتې دوو پیښو ته کتنه کړې چې یوه یې د سپتمبر 11مه تروسي برید او بله یې د دې میاشتې 14مه نیټه ده چې د دغو دواړو لیکونو غټ ټکي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې اوري. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د پوز پلاتونو لمخې هغه احتیاطي تدابیر چې په پوله باندې د یوې ناوړي پیښې د مخنیوي لپاره نیول کیږي په پاکستان باندې د ناټو د خونړي بریت د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلل. ورسپانه د دې یو سبب دا ښیي چې امریکایي چارواکي پر پاکستان باندې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ځایونو په اړه د معلوماتو د ورکولو باور نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي دا په نږدې بې لسیزې کې په پوله باندې د هغه سیستم د پاتې راوستلو تر ټولو بده پیښه ده چې په پوله باندې د دغه راز تېروتنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. لیکنه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې دوی په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ځایونو په اړه پاکستان ته په دې ویرې معلومات نه ورکول چې پاکستان د دوی عملیات له خطر سره مخ نه کړي، او د هغه سوه چې د مومندو د پیښې د رامنځته کېدو سبب شو. او د دې پیښې پلټونکو وویل چې دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د بې باورۍ په نتیجه کې رامنځته شوه. نیویارک ټایمز د پینتاګون د ویان جان کیربی په حواله لیکي چې امریکا د مومندو په پیښه کې د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د معاوضې په توګه پیسو ورکولو ته چمتو وه. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو لړ پوری چارواکي تیره اونۍ وویل چې دوی د معاوضې د پیسو اخیستل رد کړي دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه بیا د امریکا د نوې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې د سپتمبر د میاشتې دوو وحشتناکو پیښو په اړه لیکنه کوي، او زیاتوي چې لومړۍ پیښه په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د اسامه بن لادن لخوا په 11 سپتمبر تروریستي برید و چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او 100 ارب ډالر تاوان یې ورساوه، او په دوام یې بیا امریکا په عراق او افغانستان کې جګړه پیل کړه. واشنگتن ټایمز لیکي چې وکاله وروسته بیا په یوې بلې بشپړې جلا پیښې کې چې 2008 کال په 14 سپتمبر مخې ته راغله، دا و چې د لیهمن برادرز پانګونې ادارې د خپلې اقتصادي ماتې اعلان وکړ. له دې سره د ونډې بازار په پریوتو شو، او له 2008 نه تر 2008 پورې نږدې نیمایي ارزښت یې وبایله، او دغسې د امریکایانو د کورونو او ریټایرمنټ یا تقاعد په برخه کې نږدې 800 ارب ډالره له منځه ولاړل. ورسپانه زیاتوي که څه هم امریکایان به د سپتمبر د 11 او 14 د پیښو په لاملونو موافق نشي، خو یوه ورځ به کېدای شي چې دوی دا ومني چې ولې د دوی هیواد د دغه دواړو بدو پیښو نه روغ رمټ راووت. واشنگتن ټایمز لیکي ډېره ساده خبره ده چې یو بل هیواد او اساسي قانون یې دومره په همت سره د داسې حالاتو مقابله نه ده کړې لکه څنګه چې امریکا وکړه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو او پاکستان پر سلاله چیک پوسټ د ناټو د حمله پاړه د امریکا پلاتینې رد کړی دي. امریکا ویلی بریت د غلط فهمي او دواړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د ناسمو اړیکو په نتیجه کې رامنځته شوی وو. پاکستان بیا دریز لري چې دا بریت اراده تن شوی وو. د امریکا تحقیقاتي رپورت ته زیات انتظار کېدلې، خو اوس چې دې رپورت د پاکستان د هیلو او دریز برعکس نتیجه ورکړي، نو پوښتنه دا ده چې د دې به د پاکستان او امریکا پر اوږدمهاله اړیکو ساغیز وي او که څنګه. همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د کار
د پاکستان د مومند ایجنسی پر سلاله چیک پوسټ د نیټو د سوي برید وروسته درې واړو شکیلو غاړو امریکا، پاکستان او نیټو بیلی بیلی پلټنی اعلان کړي بي. د نیټو امریکا تحقیقاتي رپورټونه مخې ته راغلي چې یو بل ته ورته والی لري، خو پاکستان لا تر اوسه خپل رپورټ نه دی خپور کړی. اوس چې د امریکا رپورټ مخې ته راغلی چې برید یو غلط فهمي او پاکستان یې بیا په ردولو سره ارادتن برید بولی، نو پوښتنه دا ده چې دا یو حتمی دریز دی که نه، اوس هم څه گنجایش سته؟ د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس اوس هم نور گنجایش ویني.
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اپنی رپورٹ بھی سامنے لائے گا اور پھر ہوگا یہ کہ
زما په خیال پاکستان به هم اوس خپل رپورټ مخې ته راوړي او کېږي به داسې چې د امریکا او پاکستان کارپوهان به سره کینی او ګوري به چې آخر وشو څه. اوس موږ ته په دې نتیجه رسیدل دي چې آیا دا غلطي ده، نو که غلطي ده نو دواړو لخوا ده لکه چې د امریکا رپورټ وایي، یا بیا قصدن شوې ده، او که قصدن شوې ده نو آخر مقصد یې څه و؟ آخر دغه څوکۍ ولې په نښه شو؟
د دې سربېره چې د سلاله چیک پوسټ برید د پاکستان او امریکا خرابې اړیکې خپل اوج ته رسولي، خو بیا هم په پاکستان کې ډیری کارپوهان فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مکمله توګه ختمېدای نشي. همدا نظر د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر همایون خان هم لري. خو وايي د سلاله پر پوسټ د برید پاړه د امریکا پلټنیز رپورت به اړیکې نور هم پیچلې کړي.
په اخر کې زما اوس هم دا یقین دی
چې پاکستان بم دا کوشش کوي او امریکا بم دا کوشش کوي چې څنګه سره سمجھوتا د دې وشي دی به امریکا سره دا اگریمنټس بیا ساين کی او خپل پبلک اوپینین ته به وایي چې بای مونږ اوس چې دې دا معاہدے سائن کری دی اور پدی کے یا ہوئی منگتا تا یقین را کرے دے آئندہ دا پارا ستاسو دا ساورنٹی جا چھ دے اترام کہو اور ستاسو پارا زمکہ باندر با حملے نہ کہو اور دا دو درے سوزینا با خلکو تو ہوئی اور بیا چھ دے سنسا دا غبا پا تعلقات کے سنسا بہتری براشی.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس دا حمائن خان ل خبرو سر اتفاق کبھی البتہ وائی اس با دا پاکستان ل امریکہ سر دا اڑی کو نویت بدلی شی.
ختم تو نہیں ہوگا میرے خیال میں ریلیشن شپ تو رہے گی.
نا اڑی کی بنا ختمی گی زما پا خیال اڑی کی با پر جائے وی خود دے نویت با بدلی گی چھ مگ لیو بل سخا چغوارو پا نویت با خبری اتری کی گی هغه داسې چې د پاکستان خپلتیا به ډیره ژوره نوي او زموږ ژمنه به هم زیاتې نوي
سربیره پر دې چې د پاکستان زیاتره کارپوهان فکر کوي د امریکا او پاکستان اړیکې د تل لپاره ختمېدای نسی خو البته دوی په دې خبره سره سلا دي چې په اړیکو کې به نور هغه سی باور رامنځته نسی چې ورزنی تمه کېدای سي.
افغان ولسمشر د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سوتنه غړي ل دندولري کړي دي. د ولسمشر کزي وایاندې مل فایزي وایي چې ولسمشر کرزی غواړي چې نیوي کسان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د دې کسانو ځای ونیسي. د خاغلی فایزي په وینا ولسمشر کرزی دا کار د دې کمیسون د هغو انتقادونو لمخې څخه نه کوي چې د هیواد پر روان وضعیت یې کړي دي. نور تفصيل د اجملان پر رپورت کې.
دا ولسمشر کرزی وایاندی مل فیضی ویلی احمد نادر نادری احمد فهیم حکیم او مولوی غلام محمد غریب د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون سره لا څو کلن کار روسته لا کار لري کیږي. څلورم نوای کس چې به د کمیسون ته نوې معرفي کیږي هغه به د کمیسون د خزینه غړي حمیدی برمکی زیډه کوي چې د 2011 میلادي کال په پایل کې په وزن وژن کې حمله کې وژل شو. د دې کمیسون غړي د افغان ولسمشر لخوا ټاکل شوی دي خو خپل کارونه په خپلواک توګه پر مخ پیول. د رویټرز خبري اژانس وایي د دې کمیسون د غړو د بدلولو لپاره د حکومت هر ډول اقدام به د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د افغان دولت د تعهد په اړه پوښتنې راپورته کړي. د ولسمشر کرزی ویان بیا دارت کړي چې ګوند د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د درې تنه غړي د افغانستان د درې لسیزو جګړو کې د شو بیرحمیو په اړه د هغه رپورت د جوړولو پر سر له کار لري کیږي چې تمه ده د 2012 کال په لومړیو کې خپور شي. خغلی فیضی ویلی ولسمشر کرزی قانون اجازه لري چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د دوی غړیتوب تمدید او یا تمام کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان حکومت په دې کمیسون کې نوي کسانو ته اړتیا لري. خغلی فیضی ویلی دا سمه ده چې هغوی د افغانستان د درې لسیزو په جګړو کې د شو بیرحمیو په اړه پر یو راپورټ کار کوه خو د دوی له دندو لرې کېدل له دې ګزارش سره هیڅ ډول تړاو نه لري او موږ نشو کولی د دې کسانو په بدلولو د دې رپورټ خپرېدا ودرو. د ولسمشر کرزی ویاند همدارنګ ویلي چې حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د دې کمیسون نوي غړي معرفي کړي. نادر نادری او همکارانو یو په تیرو کلونو کې په څرګنده په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مځکو د غصب د ماشومان او کارګرانو د حقونو د ملکی خلکو په مرګ شوبلو او په انتخاباتو کې د درغلیو او ګڼو نورو نادودو په اړه څرګنده ونې کړي. خاغلی نادری رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی د حکومت له لوري د رسمي مکتوب په تمه دی څو ورته معلومه شي چې د کمیسون څخه د ایستلو علت یې څه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په شام او کې پرون جمعې ورځ دمشق ځانمرګي چاودنې شوې دي چې په ترڅ کې لسګونه عام وګړي مړه او ودانیو ته خورا زیات زیان اوښتی دی. د بریدونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم غندلې دي. د عرب لیگ سوتنه استازي په عین وخت کې سوریې ته تللي سو د بشر الاسد د رژیم لخوا د روغې جوړې او سیاسي اصلاحاتو د پلان د څارنې په مخه یاد هیواد ته د څارونکو د یو ټیم د ورتګ زمینه برابره کړي. تفصیل له واشنگتن هارون بچارا کوي.
کسه هم چې په دمشق کې د امنیتی ارګانونو په دوه ودانیو د ځانمرګي بریدونو پړه چا پر غاړه نه دا غستې. رویټرز اجانس د سوریا د دولتي مطبوعاتو په حواله لیکي چې د یادو پیښو لپاره القاعده مسول ګرځول شوې ده. د سوریا دولتي خبری سرچینی وایي په دغه ځانمرګي بریدونو کې سلويخ تنه عام وګړي مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. د سوریا د خارجه وزارت ویان جهاد مقدسی د لبنان د حکومت لخوا ورکل شوي هغه خبرداري ته په پام سره چې ویلي دي د القاعده ترهګر د لبنان له خاورې سوریا ته داخل شوي. رسنیو ته وویل چې د دمشق د بریدونو په ترڅ کې ترهګر په هیواد کې د بدلون راوستلو د سوریایي حکومت عزم کمزور کول غواړي. بلې خواته بیا راپورونه د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د ویان بسما کادمانی لخلي لیکي چې وایي مونږ کولی شو چې ټول پټولا په رژیم شکوکو چې دغه بریدونه به په خپله تنظیم کړي وي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوریا په پلازمینه کې د شویو بمي چاودنو غندنه کړې او د قرباني شویو تنانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي. د امریکا حکومت هیله ښودلې چې دغه ترهګر بریدونه به له سوریایي وګړو څخه د دفاع او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب د عرب لیګ ماموریت تر اغیز لاندې رانولي. د دمشق نړی بریدونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې ټاکل شوې د روانې میاشتې په پای کې به د عرب لیګ د مبصرینو یو ټیم سوریا ته لاړ شي سو په دغه هیواد کې د بشر الاسد حکومت لخوا د سولې او جوړجاړي د یو پلان د عملي کېدو څارنه وکړي. باید وویل شي چې د سوریا حکومت د سوریایي مظاهره چانو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لپاره د لویدیز او هم د عربي نړۍ لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. دمګړی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد رژیم پر ضد د لا سخت اقدام کولو په مخه هڅې توندې شوي. د فرانسې د خارجه وزارت ویان برنارد ویلیرو په پیرس کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له روسیې وغوښتل سو په دغه لړ کې اغیزناک رول ولوبوي. سوریا کې چې د 1300 ورځو په موده کې د زورونکو عملیاتو تو قوت ته ګورو نو هیله کوو چې روسیا به چې تاسو ته یاد کړم دا مهال د امنیت شورا مشري پر غاړه لري هر ممکن کوشش وکي سو د خبرو تر د لړۍ په تیزولو د منن وړ یو پریکړه لیک را مخته کی کوم چې په اغیزناک توګه د سوریایي رژیم غندنو کی او د سوریا د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتی د ودرولو غوښتنه
وکي.
د راپورونو تر مخه د سوریایي ځواکونو د تیریو پر وړاندې حکومت مخالفه ډلو هم په تشدد ګوتې پورې کړي چې لامل یې د سوریایي ټولنې د کورنیو جګړو په اور کې د ګیرېدو ویرې زیاتې شوې دي. رویټرز ایجنسی له برتانیې څخه د کارکونکي آواز په نوم د بشري حقونو د یو سازمان په حواله لیکي چې دوی ادا کوي د تیرې مارچ له میاشتې راهیسې پیل شو د سوریا د تاوتریخوالي د پیښو 6213 قربانیان ورته معلوم دي چې وایي 6014 تنه پکې د شکنجه کېدلو پسته وژل شوي دي. د وژل شوو سوریانو په دغه شمېر کې ویل شوي چې 400 ماشومان هم شامل دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
او سم د باختر سوری کلتوریا د بی خبرونه چې عبدالرزاق برقی وړاندې کوي.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو، زما عبدالرزاق برق د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه ومني. د دې اونۍ په دې خبرونه کې به لومړی دا خبره درته وکړو چې د خیبر پښتونخوا یو انځورګر د روانو ناسمو حالاتو له وجې د خپل انداز په بدلولو سره د پښتو ژبې د مشهور شاعرانو په شعرونو انځورګري پیل کوي. بیا به دا درته ووایو چې په اوسني وخت کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د کتاب دا خستلو او لوستلو لړۍ څنګه روانه ده. د خبرونه په پای کې به د کابل او پېښور د لیکوالو په ژبه دا وجوهات ترته بیان کړو چې کابل د فارسی او پېښور ولی د اردو ژبې تر اثرات لاندې دی. درنو اوریدونکو، که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د روانو څلورو کالو راهیسې د رواني ترهګرۍ او ناسمو آلاتو له وجې د انځورګرانو له اړخه د تصویرونو او شایسته ځایونو د عکسونو د جوړولو کار د یو ګواښ سره مخامخ روان دی او د خیبر پښتونخوا یو شمېر انځورګران د ناسمو آلاتو څخه دغه کار پرېښي او ځینې بیا د صوبې څخه د خپل ځان د ساتنې لپاره نور هیوادونو ته تللي. او د پاته انځورګرانو له جملې څخه یو د کوهات استوګن انځورګر لیاقت علي خان د روانو ناسم حالاتو له کبله د خپل انځورګری انداز په بدل کولو سره اوس د پښتو ژبې د مشهور شاعرانو د شعرونو د لاري په یو نوي انداز کې انځورګری پیل کوي. دا چې د انځورګری د څه قسم انداز دی په دې اړه د داسې وویل.
بالکل جی، ان شاء الله ما اوس رام دغه زوس خپل پہلا فرصت کی کوشش دا کوم لگے ما ته پښتنو کوم او چت شاعران دی دو پا شعرونه باندې تصویرونه جوړ کما او ان شاء الله دا نمیش وکما خاطر سے دا ټول سر سر شاعران ته کتاب نه مو زه کم از کم 5-5-10 ځله شعرونه قلم او کم از کم 10-10 پینټینګ بده باندې جوړوم. تاسو دا شعر په مطابق باندې عکس جوړو دي. دا خو ما ډېر مخکې لکه دا څه شعرونه جوړ کړو. دي نه مخکې لکه احمد فراز شعرونه باندې او علامه اقبال شعرونه باندې ما څه شعرونه جوړ کړی دي. او هغه نه علاوه اوس کوم قرآنی آیاتونه لیکم لګیا ما دا مغه قرآنی آیات په نظریه سره جوړو بیکګراوندونه جوړو ما او هغه هغه پینټینګ کوم دا یا ما په یو مخصوص سټایل دې کوم سټایل کې کار کوم او دا امید لرم چې دا سټایل نن ورځ پورې چا پورا دنیا کې نه ده کړی دي. دا مو پینټینګ یو امن پیغام دې دا غاړه ته لګي بل دا دې ما ته کوم پینټینګ سټایل دې دا د پېټرول او د کیروسین په ذریعه رنگونه د نرم کم بهتر هوا پرشر سره د تصویرونو جوړوم دي کې د برش کار ډېر کم وي.
په کوهټ کې استوګن شپته کلن لیاقت علي خان چې د ژوند نیوش کال یې په عربي اماراتو دوبی کې تیر کړی او تر ټولو زیات د خپل انځورګری کار د شیخ زید په ژوند باندې یو زر شپته عکسونه جوړ کړي.
زه ما امارات کې 29 سال وخت تیر کړی دی اور الحمدللہ یو پاکستانی لحاظ سره ما التا او ما شرف شیخ زید په لایف باندې 1060 تصویرونه جوړ کړیو چې شیخ زید په اول ته دا کوم پښتون دی دروغ ولای او به الحمدللہ ما ته دوانی می ګنټه ملاقات ټایم راکو ډیر انعام او ډیر عزت راکړیو.
دا چې دوی یو تصویر په څومره وخت او څه قسم یې جوړوي نو دا داسې وویل
جو خپل سټایل کې جوړوم نه به ان شاء الله دا شپې کوم مرسته کې دنه دنه ودا کمال کم 50-60 تصویرونه جوړ تیاروم دي.
خوږو اوریدونکو د پښتنو و سیمو ته د میډیا او کمپیوټر په راتګ سره داسې اطلاعات په دې اوسنی وختونو کې ترلاسه شوي چې د میډیا کمپیوټر او انټرنیټ په شتوالي کې د کتابونو اخیستل او لوستل اوس د بیلابیلو وجوهاتو له وجې کم شوي. همدغه سي د کتابونو د لوستلو او اخستلو لړۍ مخ په کمیدو ده. دا چې په پېښور کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکل شوی کتابونو اخستل او لوستلو لړۍ څنګه روانه ده په دې اکله په پېښور کې د تعلیم د څنګ سره اړه لرونکي سلما شاهین داسي وویل
او بازو کا خلک چې کوم لټریچر کا څل غواړي یا خپل شاعر دی بي دا د بل شاعر دی کتاب اخلي هم او لولي خو ډیر کم شي وي دا ټول ارسه هغه وجه دا چې یو او زموږ خلک لکه ایجوکیشن هم ډیر ګران شو هغه کتابونه هم ګران دي نو دا د لستو د مطالعې د پاره د ځان خوشحالولو د پاره کتابونه ته خلک لکه زیات د پیسو په وجه زیات داسې مخې ته نه راځي چې کتاب واخلي هغه یو طریقه باندې دا وی توجه د یو طرف نه بل طرف ته شو او بیا هم لکه یو ټول داسې نشي ویلی چې څو کتاب نه لولي خو فری ورکې نو خو ضروري لولي دویم په کې دا خبره چې هغه یو ګروپ چې کوم خپل شوق لري او خپل شوق او ذوق نه هغه یو ټاپک یو سبجیکټ خوښوي نو خامخا هغه کتاب اخلي او هغه کتاب یو ګران دی په پیسو باندې بل دی چې خلک وخت نه لري.
په پېښور کې یو بل پروفیسر گلزار جلال وویل چې د په خبره په خیبر پښتونخوا کې د روانو آلاتو له وجې په ژوند ژواک د اثراتو د لویدلو سره د کتابونو په اخیستلو او لوستلو هم اثرات لویدلي.
خبره داسې ده چې د کتابونو تقسیم چې اغشتلو یا د لوستلو دا موږ په دوه قسمه تقسیم کوو. یو خو د سکول کالج او د یونیورسيټو کتابونه دي چې هغه زمونږ کوم طالب علمان دي الکان او جنکیه دا خو لازمن دي چې هغه اخلي او هغه وي که هر څنګه هغه اخلي بعد د انګریزي میډیم سکولونه چې کوم دي هغه کتابونه خو ډیر قیمتي دي او ډیر ګران دي خو مجبور دي خلک چې وای اخلي. دغه دا چې کوم عام جنرال نالج چې کوته مونږ وایو د عام معلوماتو کتابونه چې وای نو هغه د ادب دي د اسلامیاتو د ساينس د آرټس د ټیکنالوژي د دې د غشتن یا ذکر یا ویل یا سټڈی دا کم شوی په دې اساس باندې دي چې خلک رو رو اوس د کتاب نزان نړۍ تکي دا غي وجه دا چې یو خو د معلومات دی یا نور چینل لیدل ته په پاکستان کې هغه شروع شوی دی نو هغه په هر قسمه ډاکومنټري یا هر قسمه معلومات ورکوي نو یو دا وجه هم شته په پېښور کې یا زمونږ پښتونخوا کې د دې څنګه چې نور کاروبار یا جن ځواک متاثر شوی دی نو همدغه رنګ د کتابونو خرڅون یا اغشتون دا هم کم شوی دی.
د پېښور د یو مشهور کتاب پلورنځي یو مشر انعام الله خان وویل چې دلته خلک د هغه شاعرانو کتابونه اخلي او لولي چې هغه په پښتنه ټولنه کې ډېر مشهور وي.
کتابونه د پښتو چې په کم مقدار سره چاپ کیږي هغه مقدار سره خرڅیږي نه، ولې چې کم معروف چې شاعر وي یا لیکل کې د زوی ما لیکل کې نه هغه کتاب په پېښور کې خلک یې اخلي خو ولې دومره نه، کومه هغې ته ضرورت ته چې راځي دومره خرڅ شي دومره خرڅیږي نه، ولې هغه سره کېږي خلک یې لولي. دلته کې زمونږ چونکې په خیبر پښتونخوا کې زمونږ د سکولونو نظام چې کم دی هغه ټول په انګریزي کې دی، نو یو ماشوم چې هغه تر لسم جماعت یا تر جماعت پښتو ونه لولي نو هغه څنګه هغه کېدی شي چې بیا هغه د پښتو کتاب سره څه تعلق ولري؟ مخکې به پخوا به په سکولونو کې ماشومانو ته پښتو ښودله کېدله د یو لازمي مضمون په توګه باندې، اوس هغه په پابندي نشته په ماشومانو باندې. نو ماشوم چې پښتو لولي نه هغه چې لولي شي هغه به پښتو سره څه مینه او څه تعلق به ورسره پیدا شي.
قدرمنو اوریدونکو، سره لدی چې پېښور او کابل د علم، هنر او ادب له پلوه د نړۍ ستر ښارونه دي، ولې دغه دواړه ښارونه لکه پېښور د اردو ژبې او کابل د فارسي ژبې تر اثر لاندې دي؟ دا چې د دې وجوهات څه کېدای سي چې پېښور او کابل د دوو ژبو تر اغېز لاندې ولې راغلي؟ په دې اړوند په کابل او پېښور کې د پښتو ژبې د لیکوالانو څخه هم دغه یوه پوښتنه وسوه چې کابل د فارسی او پېښور د اردو ژبې تر اثر ولی لاندې دي؟ په دې اکله د لیکوالانو څخه د پښتنې په ترڅ کې بیلابیل وجوهات مخې ته راغلي. په دغه سلسله کې تر ټولو اول په کابل کې د پښتو ژبې یو لیکوال او ژبپوه استاد آصف صمیم کابل د فارسی ژبې تر اثر لاندې د راتلو وجوهات داسې بیان کړل.
اته خو طبي خبره چې حاکم مسجد همدغه سیدا زمونږ خپله متاسفانه په هغې کښې زمونږ خپلم د ځینو کمتری د احساس خاوندان پښتانه دي، هغوی چې دغسې یو څه نسبي مقام ته رسېدلي هغو ته بیا ځان په پښتو بد ښکاره شي. او د پښتانه صاحب یو بد مسله ده چې پښتانه هم فارسي وایي چې ماړه شي، مونږ هلته د لږې دپاره پښتو یادوو، خو چې کله بیا ماړه شوي وو زمونږ د ښاغلو بیا دا کار نه دی کړی. خبره دا ده چې څه خو دغسې شي، دلته د ژبې د خدمت نه زیات د چوکۍ خدمت او د مقام ټینګښت ډېر ضروري شي. نو په دې صورت کښې خو طبیعي خبره ده چې ژبه خو پخپله په مخ نه ځي او په سوال هم نه ځي او په ګیلو هم پر مخ نه ځي. نو زمونږ ګیله هلته دا ده چې مونږ نه دا ځای یو چا نیولی دی.
په پېښور کې د پښتو ژبې یو کالم نگار او د لیکوال مجلې ایډیټر نورالبشر نوید په پېښور کې د اردو ژبې اثرات دا وښول چې دواړو خواو ته چې حکومتونه وغواړي چې پښتو ژبه عدالتي او سرکاري ژبه جوړه سي، نو بیا به په دواړو ښارونو کې د نورو ژبو اثرات نه وي.
بنیادی وجه همدا ده چې لکه دواړو طرفونو ته سرکار دی، سرکار دا دلچسپي وي چې هغې خپله ژبه سوچه پاتې کړي، نو بیا به مطلب زموږ دا مسایل نه دواړو طرفونو ته چې وګورو نو هغلته هم فارسي خوان چې دی نو هغه په حکومت باندې غالب دی حاوي دی، او دلته هم چې کوم دی نو اردو خوان او د نورو ژبو خلک چې کوم دي نو هغه زمونږ په پښتن په پښتنه سیمه باندې په ژبه باندې په کلتور باندې په هغې باندې حاوي دی. وجه دا ده که نه چې سرکار دې توجه نه ورکړي چې دا تر څو د علم او د تعلیم او د تربیت او د درسونو او د روزګارونو او د عدالت او د که
هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هڅې پیل کړي چې په ښوونځیو کې و ماشومانو ته په پښتو ژبه زده کړه ورکړي، خو په پېښور کې یو بل لیکوال امیش خلیل بیا په پېښور کې د اردو ژبې د اثراتو وجوهات په دې توګه بیان کړل.
خبر یا اردو جبی در ترکیه در پارا پا حکومتی سطح بانده لگیانی کارونه کیجی در عرق فارسی کی تاسم گوره فارسی گوره زمگا باستان چکموی آقا او جا پختانو لیکن پختو آره نور شوا یه پیخور که هون با آل تکی در پارسی دیره سرو او در آقی وجه دعوه که در آقا دی در پیخور که مقبرانانو که ها افغانانو که غیر افغانانو در آقی با اردو تزیاد توجه کولا نو خبر دار مختلف دائره می ما چې اخر یو دې مشرانو ولی اخر دې خپل جزیتا دې شاکړي